سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سهم ازم تاسې ازادي راډیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستاله وایي د طالبانو د امر بالمعروف او قانون د دوهې پروسې د لمانځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري د کارلوچ تر روان کال په دوبي کې د طالبانو او د پنځو هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله. تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو په وینا د دوی په پروسه کې شامل یشمیرې ودونه هم له هم غوړي د پروسه د وام کړی. خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیت په اساس هم کړی وکړي او پر خپل ژوند ودرېږي. بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لیویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان جنو او خزو په ملاتړ غږ چت کړی دی. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې افغان خزو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخله وختونه وکړه.
وی آر اول ګادرډ هیر ټوډي to express our solidarity
موږ نن دلته د دې لپاره راغون شو یو چې له تاسو سره یو والی څرګند کړو او نړیواله ټولنه په تیر هغو چې له افغانستان سره تعامل ته دوام ورکوي و هڅو چې ستاسو په استازي توپ مداخله وکړي.
پاینه حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې افغان خزې منجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش وویل د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان خزو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د غو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خزو منجونو لګیتلي بندیزونه ډیر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پختونخوا ایالت په کورمه جنسي کې نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شو. د کورمه یوه سیمه ایزه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس وویل چې دا نښته د دوه قبایلو ترمنځ یوه سینی او بله شیه ده. د ځمکې پر سر د شخړې پیل شو چې روسي فرقایي پړه خپل کړه. هغه ځته وی چې له شنبه ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. راپور نوای چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پاوز او توندلار وسلوالو ترمنځ نه خته کې دوړ خو ته مرګ جوړه وخته ده. تازه دی رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې په دې نه خته کې له هاونونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پاوز ویلي چې په دې نه خته کې 15 وسلوال وژل دي او څلور یې ټپیان کړي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی چې په دې سیمه کې فعال ده د تر اوسه د نه خته په اړه تبصره نه ده کړې. پر لبنان د اسلامي اروپا هوایي بریدونو کې وژل شوی کسان شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 50 خزي او 15 دیش ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې د ازبلا پر مرکزونو لوایي عملو مخ کې دي له خپلو مینو ووزي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د ازبلا او اسرائیلو له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیلو ټولو خنړې ابرید ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته ل وینا مخکې پر خپل هیواد د روسي دیرغل د پایتر رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پری کړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مال په عمومي اسمبلې کې خپل وینا ته تیارې نیسي چې پر اوکرين د روسي د عملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکی وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دوړو ګوندونو له غړو سره په کتنه کې د متحده ایالاتو د ملاتړ باندې وکړه او د اوکرين د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. امریکا ورو لویدیځي ودونو له اوکرين سره په پوځي او ملکی برخو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او پر روسي په سو پړاوړي کې بندیز لګولې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. لنګ دی وی میاشتې د تور حملاري بندیدو افغان سوداګر ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلور مورز د چي د غلام خان لره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالي وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالي بازار لیدل دی.
وڅیدې دا بخي ارزان سوي دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 200 افغاني وداس ګران
او برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کې خو احتیاط ورسره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطله و چې ونی ته خطله و ما بر خونی او زه پزې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسم لوي د دوه بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه ترمیناس مشري هم کوله د ملګرو ملتونو د سرمشري د پڅنډه کې د افغان خزو پړه ناسیته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناسې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو خبرداري. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو تدرنوي، د ترهګرۍ او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نو موړې وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوی بهیر ناستې ترول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته تکړی. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوي وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازي وډله غوړي دی بي نوي لایې په وړاندې کول سره مراسو ته د طالبانو د لاسرسي د احتمال لمله افغانستان سره د امریکا ټول مرستې باندې کړي. فاکس نیوز تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازي چارلز برچن پر حواله راپور ورکړی چې د دغه لایحې د امریکایي مالي ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. خوشمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دغه پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات پر راپور کې
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوري غوښتونکو ګوند یو استازي جاش برچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالي ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالي ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه ونخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړی دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
کومه خبره مردم افغانستان نه میرسد، کومه برای تقویت طالبان است، برای تقویت تروریسم است.
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده
دا په ډیره ګټوره تمامه شي، ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
نږدې ونی ممیاش کې چې د پیښور تورخم لوی لاره د سوداګرزو توکو د لیږ رالیږد پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دی. افغان سوداګر د دغې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غلام خان په لار باندې شروع کړ چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړی یخچال ته لیکلی نو تقریبا دا سلورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بند شوله زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور مې په غلام خان کې او هغه مې بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې شارینو لار ته چرا ورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ شارینو لار هم بند شو
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
موږ وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي ځکه دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي نو دغه که د ویزو مشکلات دي که د لارو مشکلات دي حکومتونه مشکل حل کولی شي عوام څه کولی شي نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات دې په شریکه په ګډه حل شي
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده بند ده زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده په دغه وخت کې تاسپانا په ملیونونو ډالر مقتضایم را ورسېد تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې د انګورو اډه هم بند ده تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي
د خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږه د لاریو په تګ او راتک کې ډېر کمښت راغلی ده هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دا هغه تقریبا 80% کم شوې دي دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده خامه لاره ده داغ نه د لارې او تګ را تګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پر یوې بلې حمله سهار پل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل پر برید کې د وژل شوي کسان شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوي معلوماتو له مخې 550 تنو ته رسېدلی دی نور جزئیات په راپور کې
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په خوندزیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبری آژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرایلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یوه فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرایلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 55 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرایلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرایلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټل لایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبری آژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکا درې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګېدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرایلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرایلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قمندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواښي هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرایلو او حزب الله له لویې جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د غالۍ اوبدونکي او پلورونکي وایي د افغاني غالۍ بازار لویدل دی. دوی وایي په خو به افغاني غالۍ نړیوال بازارونو ته صادر دي خو ځکه سوداګر زړی کو موجودیتونو د صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصیل پر راپور کې
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ اوبدي ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. د هغې کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالیو یوازنی مرکز دی د سوړ بازار له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مو گزاره وو په دغه شپه ورځ موږ تیرول چې یوه دانه مې رانی وه خرڅول مې یا چای یا بوره یا دغه سې د کور خرڅ دا شان یا وړه دا شان مې ورکول. اوس چې دی دا بېخي ارزان سوي دي خو د مخه خو ګران ودانه په 100 دانه په 200 افغاني و داسې ګران و تارون چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بېخي ارزان سوي دي یا په 300 یا ډېر چې ورسې په 1500 یا په 1400 بالا دانه خرڅېږي وای بخی کمته ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ عبدلو دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو مهال پکښې لسګونه دکانونه موجود به. اوس مهال د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دکان فعال دی. حاجي عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دکان لري وایي په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لانج جرخانی اوس چې پاته اوس څو پیدلې نو د غالۍ کار د بیخي کمزوری دی. نو اوس یوازې زه پکښې کېمه کیسه مو اوس پیلان و پیدلې ډېر سره کمزوری دی. نو خارجیان نسته و پیدلې موسسې نسته. نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دوه والا دي هم پیدلې نه جوړې وس مزدوري نور تکي. نو دا غش بیچارهګان پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مسلین وایي د لاسي غالی دود په دې ولایت کې کم رنګ دی خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندۍ کړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او مادن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واسي. موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کې او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه از موږ د سیمې د غالي عبدالو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالی ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای شو چې په هغه شکل رنگ و ډیزاین و ظرافت په غالی په عبدالو کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د یو پروژې له لارې د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سوو افغان مهاجرو ته د غالۍ اوبدلو توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا ښه کړي. خو د طالبانو په وسیني حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي سوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند په زیاتره برخو کې اسانتیاوې برابروي. خو که چیرې برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزئیات په راپور کې.
او په زمش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق کې جوړ کړی و دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې دا د
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اوسیدونکی دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده او وسایل دي خطرناک ده چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړ شي نو برېښنا یې ډېره خطرناک ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړ. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټه ورڅخیږي خپل نیولې ما نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وګرځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیوي او مرسو.
او په زمش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق کې جوړ کړی و دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې دا د برق برق چې خطرناک دی برق چې ځای باید هلته ښه لنګر شي وسي.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکی دی. دی هم کیسه کوي چې موده مخکې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو ځینې ځایونه لاینونه لڅې بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لاینونه لڅې دي یو دا کوچنیان یو څوک روانې خو نو لڅې پښې وخت یې وخت سرای پوخې لڅې پښې روانې هغه ځای کې لاین لڅې برق ونیسي. یو پلای زما یو کوچنی زوی برق نیولی وو او خدای و جنی بچ سلو بیا یو گشت زه ونیولم نو زوم خدای و بچ سلم دا ډیره خطرناک ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی بر کاریي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي چې نه مثال د باران د اوبو د یو دمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید دغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرېسو یا هغه لین سلوشن کړي هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و هغه وړکی و د ګوتي پران پسې ونې ته ختلی و چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره یې فدی رافور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکارۍ د مخنیوي دپاره موږ مختلفې لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي، هغه مکمل مواد وپوښو، په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي، هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوه د کش یې ډېره وي، هغو نه مخنیوی وشي چې باید لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو، کوم ولتیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده، مغه مطابق بعد استفاده از نیو شي. مثلا مخکیم یادواري وش و دی وسا کړم په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کی چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
ترانه اوریدونکو، زموږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار ستار فروغ وړاندې کوي. سلامونه فروغ، سپستر مش بخیر علی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به شما هم.